پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په پام کې ده چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ پر راتلونکې رڼا واچوي. په دې خبرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړې د حکومت مشر آنګ سان سو چی او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2000 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکینۍ دورې په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2012 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو لامل په تلفاتو کې په سلو کې ول زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 220,000 ته راکم شوی دی. د 215 متل قولو اردو د کندهار په درې ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دغه قولو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 ټپیان شوي او دغه راز د من و پټن ځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوې دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د ژړیا ورغندا په ګډون له یو شمېر ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د جنګ جګړو ډیر راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکچي پلاوي مشرانه او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تیر شپه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني خبرو ته زند او خند جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
از موږ پلاوي په خطر کې دي، طالبان په سفرونو سر دي، حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پوری خپل صداقت خولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خند لامل ګرځي، تبه ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ورپغاله دي.
طالبان ویلی په خبرو کې زن راتلل عادي خبره ده. د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته او د دوی د مرکچي پلاوی د غړي شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ بل پلاوی هم روسیې ته انتللی دی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو دا دور د تیرې جنوري میاشتې په 15 په قطر کې پیل شوی، خو په وروستیو شاوخوا دوو اونیو کې هغه په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوی په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې شل اوره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
درې نړیواله شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پورا چمتواله ونیسی او د بشپړ چمتواله سره د زیمبابوی پر وړاندې د لوګو ډګر ته وزي.
افغانستان تیر جنوري میاشت کې آیرلند د کرکټ 3-5 اوره یو ورځنی مسابقه وګټلې او نړیوال جام ته د لارموندنې په درجه بندۍ کې ټول ټال 13 نمرې ترلاسه کړې. خبرونه لازم دی راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکینۍ د ترامپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي، او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړې وي، له قوله ویل شوی چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن چې ویلې دي دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 20 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډېر ښکیل شي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړې او د حکومت مشره آنګ سان سوچي او د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم غړي نیولې دي. د پوځ اړوند میاو دی تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی ترڅو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات ومومي. د اعلان له مخې داسې بریښي چې منت سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. په بیان کې راغلی د میانمار د اساسي قانون اداري او قضایه قوې واک د پوځ مشر آنګ هیلن ته سپارل شوی دی. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته وشو چې پوځ د حکومت مشر آنګ سان سوچي او د هغې د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم چارواکي ونیول. امریکا، استرالیا او یو شمیر نورو د نورو هیوادونو چارواکو ویلي چې پر کودتا او د ملکي حکومت د مشر پر نیولو بوګنېدلې دي.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر راتلونکو رڼا اچوي. په میانمار کې پاوز کودتا کړې او د دې هیواد رهبر آنګ سان سوچی بندي کړې ده. پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو. د پکتیا د لرې پرتو ولسوالیو زده کوونکي اوس د استوګنې لپاره لیلیا لري.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 2000 زیات د دې کې محصلین به لیلیا کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي.
په یو جالب راپور کې به واوري چې یو فلسطینی انزورګر داسې یو کافي جوړ کړی چې دیوالونه یې د ونې د څنګه په شان ښکاري. په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیس بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د ټاپ موضوع اوریدو ته. تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې له خپلو متحدینو سره د ښو اړیکو نوی باب به یوه برخوي وینا وکړي. لبلې خو د ناتو څلورو جګپړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د مې د میاشتې تر اخره په بشپړه توګه له افغانستانه ونه وځي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې ویلي که بهرني عسکر وي که نه وي، افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه کولای شي خپل خلک او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونې په احتمالي توګه په دې هیواد کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایم رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبري پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي هرکله یې کوو.
په داسې حال کې د چروی ترس خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې له مې میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. ناتو یو چارواکي د موضوع د حساسیت لګبل د خپل نوم نه خبرېدو په شرط رويټرز ته ویلي او اوس په دې برخه کې شویش منې نه دی عملي شوی. د دې چارواکي له قوله ناتو به افغانستان څخه د وتو په برخه کې د بیړي پر ځای د یو حساب شوی پریکړه پر بنسټ ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9مه د شوی هوکړې پر بنسټ باید بهرني اسکر د مې میاشتې تر اخره افغانستان پرې خو یو شمیر رسنیو بیا د ناتو د ویاندي اوانا لونګي سکول قوله لیکلي تر اوسه د افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغې زیاته کړې د افغانستان پر موضوع باید د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 18مه او 18مه نیټه کې بحث وشي. د ناتو ویاند وایي ناتو د افغانستان له سولې بشپړه توګه ملاتړ کوي څو په دې اړه ډاډه شي چې دا هېواد د نورو ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. هغه د طالبانو هم غوښتي چې خپل ژمنو عمل وکړي او له نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون سربیره تاوتریخوالی راکم او په معنا لرونکو خبرو اترو کې ګډون وکړي. خو طالبان بیا د دوحې هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړې عملي کېدل د شخړې د پای یوازینی لار ده. رويټرز دا شمال ته ناتو له قوله په افغانستان کې د بهرني اسکرو د پاتې کېدو خبر خبروي چې تمه ده نن د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم بحث او خبرې ولري. بایدن به هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې د ټرمپ پر مهال د خپلو متحدینو سره خراب یا هم ترینګلې اړیکې بیرته ورغوي. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو لکابل پر راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې د افغانستان جګړه هم یو برخه ده وینا وکړي. او دا په داسې حال کې ده چې د ناتو جګپړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین باید د می د میاشتې تر پایه لکه څنګه چې په دوحا کې د امریکا او طالبانو په موافقه کې یاده شوې ده له افغانستانه ونه وځي. په همدې حال کې که هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ او خند عامل طالبان بولي، خو طالبان وایي د سولې مذاکرې له هم په ټاپه نه دي درېدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي په هیواد کې د روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه یې روانه ساتلې او د سولې د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي وسلوال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره قانوني صلاحیت او اعتبار نه لري. په دې اړه د صالح محمد صالح پر راپور کې تفصیل واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پایلسوي مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وی دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا لکبله لخند او ځند سره مخامخ سوي، خو طالبان وی په مذاکرو کې ځند راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خند او ځند جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده، ازموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت خوولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خند لامل ګرځي، تبې ده چې د دې بدبختی مسولیت ورپغاله دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیر شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوال طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
طالبان د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري، او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي، په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسي چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپانو مخکته نه کوو. ډیره بخښنه غواړم، په څو شیبو کې د کابل چاپ ورځپانو مخکته نه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په 1999 لمریز کال کې 2.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت د رسنیو د برخې مسول محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عواید د مرکز او ولایتونو په کچه د 95 تړونونو له درکه ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا دغه وزارت په 1999 مالي کال کې په 14 ولایتونو کې د کوچني او ستر مقیاس 201 ساحې ثبت کړي چې د ساختماني موادو، د تزیناتي ډبرو، پولی میتال او مسو درلودونکي دي. نوموړي وویل دوی د کوچني مقیاس 10 تړونونه ته مراحل او لاسلیک کړي چې دغه تړونونه د ساختماني ډبرو، شګي او جغل، مرمرو او د قانونو په برخو کې دي چې کلنی عواید 270 میلیونه افغانۍ ته رسیږي او زرو کسانو ته به په مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په هیواد کې د چرګانو د روزنې 900 غیر فعال فارمونه بیرته په فعالیت پیل کړای. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په یادو 900 فارمونو کې لوی او واړو فارمونه شامل دي چې واړو فارمونه د کرنې وزارت د مالدارۍ لوی ریاست په تخنیکی مشورې او مرستې د خصوصي سکتور لاري، او لوی فارمونه د کرنې وزارت په همغږي د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې د زنجیري ارزښت پروژې لخوا د 80% لګښت په ورکولو سره بیا فعال شوې دي. د نوموړي په خبره یاد فارمونه د بودیجوي ستونزو له امله تړل شوی و. کرنې وزارت وایي په افغانستان کې د چرګانو روزنې فارمونو جوړول لوی لاسته‌راوړنه ده چې د کارموندنې اقتصادي پیاوړتیا، ځان بسیاینې او د اقتصادي ودې او پراختیا لامل کېږي. د یاد وزارت چارواکي وایي دوی د چرګانو روزنې، د فارمونو او د چرګانو د غوښو او هګیو د تولید د ډیرولو ترڅنګ فارمی چرګانو روغتیې برخې ته هم پاملرنه کړې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1070 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندل دي. د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي آنګ سان سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللای. مرمن سوچی او یو شمیر جګپړی چارواکي د پاوز د کودتا په نتیجه کې چې لامل د حکومت او پاوز ترمنز د پارلماني ټاکنو پر سر لنجه خودل شوی، لوکلری او بنت اچول شوی دی. په دې اړه نور تفصيل سفیولا ستانک زایرا کوي.
د میانمار پاوز د دغه یو ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیستې دي. اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پارولې. دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوتيرش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشر انګ سان سوچی د ولسمشر وین مینټ او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتيرش زیاته کړي چې دا اقدام په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو یو گزار دی. د ګوتيرش په حواله د ملګرو ملتو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د انګ سان سوچی په مشرۍ د دیموکراتۍ لپاره ملي لیګ یا حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی او پوځي مشرتابه باید د خلکو دې ارادې ته درناوی وکړي او د دیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوځ نن اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او د حکومت ټول واک مین انګ هیلینګ ته سپارل شوی دی. هیلینګ د پوځ لوی درستیز دی چې ټولې قضایي او حکومتولي چارې به مخته وړي. سربیره پر دې هم پوځ اعلان کړی دی چې پخوانی مرستیال ولسمشر مین شوي د سرپرست ولسمشر په توګه باندې کار مخته وړي. څه هم چې په میانمار کې ولسمشري وي خو تر ډیره پورې واک دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخوا د جرمني خبري اژانس د انګ سان سوچی اړوند دیموکراسي ملي لیگ په حواله ویلي چې پاوز د کووید 19 له امله وضعیت په پام کې نه دی نیولی او هیواد برته پوځي دیکتاتوري ته ورګرځي. دغه ګوند د انګ سان سوچی په حواله باندې په خپل پلویانو غکړي چې د پاوز دغه اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو هم ویلي چې په میانمار کې پر کودتا او د ملي حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا وروسته تر هغه وشو چې په وروستي ورځو کې د ملکی حکومت او پاوز ترمنځ د انتخاباتو په سر ناندرۍ زیاتې شوې. ناندرۍ د نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه وي. هغو ټاکنو کې چې د سوچي ګوند په پراخ ډول یعنې 80% پورې بریالی شو، پاوز وایي ټاکنو کې درغلي شوې ده. ټاکل شوی و چې له دغو ټاکنو وروسته نن یعنې د فبروري په لومړۍ پارلمان لومړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر انګ سان سوچی د نوبل جایزې ګټونکې هم ده. د نړۍ په کچه یو پیژندل شوی میرمن ده. د نوموړي شهرت بیا هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې د 2018 کال کې تلګونه زره روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه راپورونو په اساس وژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریزي کتان وژلي دي. خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا او په دې اړه د غبرګونونو په اړه راپور مو اوریده.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په پکتیا کې د لری پرتو ولسوالۍ د زده کوونکو لپاره د لیلیه چارې بشپړې شوې. د ببرکان زدران لیسې لیلیه په څلورو پړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې او چارې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. په دغه نور حال د آزادی رادیو خبريال راکوي.
په پکتیا کې د لری پروتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهز لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدی وی په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیايي بودیجې 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک ورکړل شي. دایوی له دې لیلیې به 204 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 2000 زیات د دې کې محصلین به لیلیه کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي. بودیجې نه منظوري طبي دغه پروسې له ځنډه نه کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلیه جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلیه کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنه باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پروتو ولسوالۍ څخه راځي. د سنې وی چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور د غلطه جینو نیسي او هغه خار ته هم نږدې.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیت ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسی دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د دې ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چرواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي. پراتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده. دا مخ خپل حقوق دي غواړي.
د پکتیا د پهنې رئیس کوچای زایوی د محل په مرکز ولسوالیو کې د شپږو یخوانځیو د جوړیدو چاره روان دي او وایي هلمند چې پراتلونکو کال کې به د 103 خوانځیو د جوړیدو چاره هم پیل شي.
که سلو درې خوانځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو خوانځي بودیجې موږ ته د پکتیا مرکز ګردش تر رسیدلې ده. شپېته پروپوزل د خوانځي انټر شوی دي تر څومره چیز معلومات لرم د انکشاف دیات د اقرار برنامه لټیم څخه.
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زدران په لیسه کې د لیلیه د غسلور پوري زوادانه په داسې محل جوړیږي چې لا هم د ولایت په لری پروتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د خوانځیو د نشټوالي له امله زیاته برخه زده کوونکې لزده کړو به برخې دي.
د ببرک خان زدران د لیسې د زده کوونکو د لیلیه په اړه راپور مو اوریده. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
رحیم مدنیت ورسپانې لیکلی د امریکا ولسمشر جو بایدن یو شمیر سلاکارانو رسنیو ته ویلي چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره خورا نیمګړی او خطرناک هوکړه کړې چې کولای شي افغانستان په یوې ناوړه کورنۍ جګړې کې ښکیل کړي. د لیکوال په وینا دغو مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق ته بیا کتنه وشي. سرمقاله کې دا هم راغلی چې دا هوکړه د امریکا ګټې هم په سیمه کې ننګوي او خطرناکې پایلې ورته لري. د لیکوال په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل هم د ټرمپ د ادارې یو لوی تیروتنه و چې د بایډن سلاکاران د دې مسلې حساسیت ته متوجه شوي او پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د دوی سیالانو ته لار پرانیزي. ورسپانې همدارنګه پر افغان حکومت ټینګار کړی چې باید نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول متحده ایالاتو ملاتړ خپل کړي. ویسا ورسپانې لیکلي د کابل ښار بدامنی مقناطیسي ماینونه او هدفي وشنې د دې لامل شول چې په پلاسمینا کې د نه خوندیتوب فضا حاکمه شي. ورسپانې د ملي شورا او ارګ ترمنځ د بودیجې مسلې ته هم اشاره کړې. لیکلي د بودیجې پر سر لانجه ډیره اوږده شوه او داسې ښکاري چې حکومت یې په ستونزمن وضعیت کې راګیر کړی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر غني چې دا مهال د تاریخ له سخت پړاو تیریږي اوس ویل کېږي چې ولسي جرګه ښایي له دې اخوا ولاړه شي او د ولسمشر استیضا مسله راپورته کړي. د لیکوال په وینا که دا کار وشي ولسمشر به له هغه ځایه پر مخ سپېړه وخوري چې د جمهوریت زړه بلل کېږي او په دې توګه به د ته د جمهوریت د دفاع له شعار څخه کار اخیستل ګران او یا ناممکن شي. او هیوا دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو دریز ملت او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دی. وړاندې د ډنمارک او اروپای ټولنې یو شمېر نورو غړیو هیوادونو خبرپاڼو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د هدفي وژنو تاوتریخوالي او ټولګټو ځایونو د ویجاړولو مسؤل وسلوال طالبان بلل شوي دي. ورسپانې په وینا د تاوتریخوالي په زیاتېدو په افغانستان کې رسنۍ، علما، روغتیا پالان، مدني فعالان او ملکي وګړي تر هدف لاندې نیول شوي او نور باید دا لړۍ ودرول شي. ورسپانې د طالبانو وروستي دریز ته اشاره کړې. لیکلي چې د طالب چارواکو تر سرګندونو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړه چې د جمهوریت ملاتړ کوي او روسي لاسته راوړنې چې همدا جمهوریت سره بیلګه ده باید د نامعلومې سولې په پلمه قرباني نشي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو فلسطینی نقاش یو خاصه کافه جوړ کړی. د دې کافه دیوالونه د سیخکاری لکه د ونې شاخونه چې پرې را پراته وي. دا نقاش غواړي خلک د ده په کافه کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلس سیمه کې یو داسې کافه جوړ کړی چې په ونه کې د کور غونډې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافه کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا نقول
د دې پاړه بدر ته وایم چې خلکو ته ډیر په زړه پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. کوڅوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډیر ګران دی. موږ له ډیرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافه داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړنګ د بندیزونو له کبله د ورتک اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخوانی وختونه مې راپه یاد شي. خلک وایي چې نبلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافی پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غونډې کافی په 2020 کال کې جوړه سو، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس خپرېدو له کبله له رکود سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د کاروبار ته زیان اړولی دی. خدای هڅه کوي خپل کافی د کمپاین په توګه وکاروي چې خپل سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به په میدان وردګو کې د عبدالغنی علی پور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو او د دولتي ځواکونو د ورستۍ نخته په اړه بحث وکړو. خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګاروایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړ چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکزي پلاوي مشرانو او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تیر شپه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند نه کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکراتو ته خنډ او زن جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي. د 215 متل قلو اردو د کندهار په دریو لسوالو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قلو اردو نن په خبره کړي خبر پانه کې ویلي تیر ورځ طالبان د کندهار ولایت ارغنداب ډن پنجوي لسوالو اړوان سیمو کې راټول شوي چې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي چې په متقابلو بریدونو کې د طالبانو دیرش غړي وژل شول، څلور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې شل اوره او ټیسټ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. په میانمار کې پیاوړي پوز کودتا کړې او د حکومت مشر آنګ سان سوچي او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولې دي. د پوز اړوند میوادي تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی ترڅو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات عمومي. په بیلاروس کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې ویل کېږي یو سلو شل تنه نیول شوي مظاهره چانو یو ځل بیا له الکساندر لوکاشنکو وغوښتل چې له واکه لرې شي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو په دې بحث کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن میدان وردګو ولایت په بي سودو کې د ورستي پیښې مسأله څېړو. د تیرې جمعې په ورځ د بي سودو د لومړي حصې په ولسوالۍ او مرکز کې د عبدالغني علي پور چې په قومندان شمشیر مشهور دی د ټوپکوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په کې د نږدې لسو کسانو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. دغه پیښې د څېړنې لپاره د افغانستان د ملي امنیت یو شورا یو پلاوی هم ګمارلی چې باید سیمې ته تللی وای، خو ویل کېږي چې د دغه پلاوی مخه نیول شوې ده. علیپور په بیسودو ولسوالۍ کې د هزاره قوم یو سیمه ییز قومندان دی. هغه د امنیتي ځواکونو لخوا په وسلوالو فعالیتونو او په سیمه کې د امنیت په ګډوډولو تورن دی. د دې پیښې د څېړلو لپاره مو خپل یو شمېر د میلمانه د خبرونې ته دعوت کړی دی. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی د شریف الله تک د غرض د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد او د غرض د علي پور یو ویاند محمد علي توانا تمو بلنه ورکړي چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي او په دې اړه چې د میدان وردګو ولایت د بي سودو په دول سوالو او د مرداد کې څه وشول څه تیریږي او وساله وضعیت څه ډول دی په دې اړه به خپلو ملمنو واورو همداشي به زموږ تخنیکي همکار شریک وي چې زموږ یو ملمر سره وصل دی د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک صاحب خبرونه ته راغلاست و تاکسه د غپی په اړه زید نقیز راپورونه ورکول کیږي په دې اړه چې حالت څه پیښ شوې دي او په دې اړه چې عبد الغنی علي پور حالت په سیمه کې څه کوي د سیمه اوسیدونکو چې د ملاتړ لپاره ولاړ دی اکثرا هزاره میشتو سیمه اوسیدونکو د وسلوالو او پاتونوالو مشر بولی او وای چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره مټه رانغړلې دي خو د افغانستان د کورونو چارو وزارت بیا نوموړی یو غیر د یو غیر مسؤل وسلوال ډلې مشر بولی چې په د دولت ضد فعالیتونو کې هم تورن بولی هلته دغه پیښه څه ډول رامنځته شوله او ولې د دغه پیښې په اړه ضد نقیضې څرګندونې کیږي؟
مننه ټول مدن د موضوع په اړه باندې سره د لاسنیو په ګرام جوړ کتر و افغانستان خلک د موضوع اصليت خبر سی یو وخت قدمونه نه بود خو خبر سی چې په دې پیښه کې رامنځته شوی د ولایت امنی قومندان ښاغلی الاداد پیدایي تقریبا درې اونۍ مخکې د امنیتي کاروان په مشرۍ باندې د حکومت او د امنیت شورا په امر باندې د بیسودو ولسوالۍ او همدارنګ د امیرزادو د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه سیمې ته لاړ. البته غوښتنه او تصمیم هلته دا و تر و پورې په سیمه کې هغه کوم نظامي تاسیساتو د پسرلي لپاره په هزارجات سیمو کې امنیتی پلان تدبیر کی چې نه طالبان او مخاوني سي یعنی په وجوه کې تاسیسات سره جوړ کی بل نو کم بچانه چې د نظامی بیسو په نمش کې دي د امنیتی ځواکونو هغه را پکې ورسره دویمه موضوع دا و چې دویمه حصے بیسو د ولسوال د علي پور له خوا نه ولسوالۍ تقریبا دویمه استه بند او ولسوالۍ ته خپل پورا چول سوي و د ولسوالۍ کو امنیتی ان تجهیزات وسلهه هاموی رینجر د علی پور روزان سره وړي و د عدالت فیزایی غوښتنه دا و تر و پورې سره دغه وسایل سره هم تسلیم کی ولسوال معرفي کی غوړ ولسوالۍ قومندانان د امنی معرفي کی ولې څنګه سیمه ته ورسېدل په سیمه کې سره دغه ډالې نه خوانه چې د بشري حقوقو په نقص باندې متهمه ده ډاله شخصي زندانونه لري او د وسلوالو په څون تر نوم لاندې پورې سره هغه جنایتونه کې چې واقعا هم سره سالو رہی سره چې د پلیرو کم وختو کې سره چې دا ان لیدل سوای نه ده نو دا د کمانډان دی امنی دی ولسی خلکو سره په مجلسونو باندې رابطه کې تر والی پورته قناعت ورکړي چې دا باندې ولسوالۍ ټول شای تسلیم کې نو ورسره په سیمه کې نور اختشاش وړاندارنګ د حکومت کړنو چې پروګرامونه په اړه باندې مشکل
ما باندې کوي د میدان وردګو والی بله د میدان وردګو والی ول چې هغه دوه قومندانان چې د دوړ ولسوالۍ امنی قومندانان چې د دوړ ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی او هغه لاړل سیمته او معرفي شول له هغه نو وروسته ولې په سیمه کې دغه تاریخوالۍ رامسته شوې ده
نو خطر تاریخواله دې پاتره سره چې دې پور سالا نه تسلیم اوله مننا صاحب دې امنی خلکو لګل ملسی مشران سره دوی نو چې په وسوله چې نور کمانډان نو امنیغه همدارنګه حکومت له خپل تصمیم نه ګرځي دا سلا واشه موږ نه په زوري کې پر ازای تا دي حکومت او بیت المال مال له داخلي لغنه په استفاده باندې ولسی خلکو نه په منځ کې سره زده کسان وسلوال دینه نه کړی ول په امنی کمانډانی باندې بریټ کې یالت سره دینه نه سي سدوسي کتاب وړاله ده او سره امنی قماندان په ولسوالۍ کې دا په دوه باندې نارنج اکنداز و راچی په دوی باندې سره لډازی کې همدارنګه دغه ډاله سره د ولسوالۍ نږدې غرو چوکو نه سره په 82 پاوان باندې ولسوالۍ ته برید لاندې رانی سي.
بله او تاسو ته سره او سې د قماندان علي پور د وسلواله ډلې وین دوی هم را سره دی محمد علي توانا توانا صاحب خبرونه ته خره غلاست د هو تاسو خبرې مو واوري دی دای وای چې علی پور پسیمه کې یا ملاتړو وسلوالو مقاومت کوه او هغه وسلې نه تسلیم ولی چې باید امنی قومندانۍ ته تسلیم شي وي تاسو سره موافق یاست؟
عرض سلام دارم خدمت شما. گرچه نام من محمد علی توانا نه بلکه محمد حسین توانا هستم. ما
دیر من نه چې تسلیم وکړله. بله مهرباني.
گپای از اونا کاملا گپای جانبدارانه هستن، گپای مغرضانه هستن. به این جهت هیچ گونه وقتی که اینا آمدن وظیفه قانونی که از طرف از اونا از طرف حکومت داده شده بوده یا ظاهرا برای مردم می رقم اینا یک بهانه داشتن که ما فقط صرف به خاطر معرفی قماندان امنیه و به خاطر یک ایجاد چند پوسته در مسیر جلیز میریم که متاسفانه اینا با بسیار امکانات بالا با بسیار یک وضعیت دیگرگونه که برای مردم ما قابل تشویش بودن، قابل نگرانی بودن و می شدن که مردم چندین بار جلسات را امروز از نو مکررن دایر کردن که ما ملت و ما مردم بیسود و بیسودن دایمرداد سرچشمه ملت هستیم و ملتی بودیم که همیشه در کنار حکومت قربانی دادیم و حالا ما میخواییم که شما از هدف از آمدن تان برای ما وضاحت بتین. آمدن در یک منطقه امن و با این وضعیت و با این شرایط بسیار یک چالش کلان به وجود میاره، یک نگرانی کلان به وجود میاره. اینه میستم که شما ایره برای از ما وضاحت بتین. بعد از این امرای موسفید ها این رقم یک گفته بودن که ما امرای یک چند گروپ هستن، امرای بعضی افراد هستن اینجا، ما امرای از ناکدام بساب کتابی داریم. بعد این میشه که مردم همه استاد میشه. اگر شما منظورتان بعضی افراد آقای علیپور یا افرادش باشه، ما همه افراد علیپوریم و ما همه علیپوریم. علیپور هیچ گونه کار غیر قانونی و کار غیر منافع ملی و منطقی انجام نداده، بلکه ایره ما استاد کردیم و ما مجبور کردیم که به اصلا بگیره به خاطر از این که حکومت مسئولیتش که اونمو تامین امنیت بوده
توانست تاسو وای چه لعلی پور سره دی وصلوالو ترسنگ دی سیمی وسیدون که هم داریدلیو عادی خلق.
وقتی که شما متوجه نشدین، وقتی که این گروپ ها آمدن، اما هنوز گروپ های از ما و افراد مسلحی که ما در سنگرا، در مسیر را، در مرزا داریم به خاطر تهدیدات امنیتی و مسیر رای که منتهی میشه در مناطق مرکزی، ما هیچ گونه تماسی نزدیکی و حتی افراد از ما، حتی مسلحین از ما، امرای از ما از نزدیک روبرو نشده، نزدیک نشده. تمام تماسات، تمام جلسات و تمام نشست ها خود مردم محل، خود مردم امی صاحب بوده، متنفذین بوده، میسفیدا بوده، جوانا بوده. ما هنوزم که هنوز هستم تا بار امرای از نان روبرو نشدیم، نزدیک نشدیم. فقط اینا روز جمعه که اونه 3 روز پیش یا 4 روز پیش نیمه اتفاق افتادن، بازم مردم برای آخرین بار آمدن از نان خواهش کردن که شما به خاطر از این که جبهه مقاومت یا افراد علی پور هم هر لحظه امکان داره که یک چالش خلق بکنه و او وقت ما شاید کنترل نتونه موضوع را، شما را ما به عنوان مستفید و به عنوان ملت از این ملت ما خواهش میکنیم که شما وظیفتان انجام شده و شما این ساحه را ترک بکنین به خاطر از این که همه نگران یک حادثه هستن، نگران یک ناامنی دیگه در مناطق مرکزی هستن که متاسفانه این در صدر فهرست خود حکومت قرار داره که مناطق مرکزی را با برداشتن جبهه مقاومت یا با سرکوب کردن بعضی افرادی که ضد طالب، ضد تروریست هستن، اینا میخواهن مناطق مرکزی رو ناامن بکنن.
بله.
دیگه بعد این میشدن که اینا مستقیما بالای مردم شلیک کردن و مردم برگبار بسته کردن که متاسفانه تعداد زیادی از مردم بیگناه که در اونجا نه امرای نه نارنجک بوده نه, نه کدام سلایی بوده هیچ چیزی نبوده اونا رو بشارت رساندن.
توانسب تاسو وای چې دغه وژل شوي کسان ټول بې وسلې خلک وو، دا د علیپور ټوپکوال نه وو یا ستاسو د بله ښه دغه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی چې ګمارل شوی چې د دې پیښې څېړنه کوي د دغه پلاوی مخه چا نیولې ده؟
هنوز ما جلو هیچ گونه کار قانونی حکومت را نگرفتیم. حکومت هنوز هم برحال هستند، هنوز هم در تمام مناطق مرکزی و هزارآجات و همی بیشده که ما گروپای ما به خاطر از این که کوچه‌ها بارها و سالها می آمدن تجاوز میکردن و ما صرف استاد شدیم به خاطر دفاع از خانه و منطقه خو. به مدت تقریبا از سال 86 به این طرف این بارها و بارها کوچه‌ها آمدن خانه های مردم رو سوختاندن، بالای 200 نفر از این مردم
توانسب
بار بسته کردن، شهید کردن.
تاریخ تنزو بله توانسب تاریخ تنزو د کوچیان و د غرز د میدان وردګ ولایت نورو سیدون که همچه د علیپور له کروړو ناراض او ډی رغلی کابل ته موږ هم راپور نه درلودل او شکایتونه هم تر چارواک پوری رسولې دي، بل اړخ هم زوریدلې دي. حتمن یو څه به د علیپور زواکونو هم کړی وي. تاسو سره اوسئ ته د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد هم را سره وصل دی. نورزاد صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډیر مننه وره استاسو د ټولو برنامو ته او استاسو لپاره ګرانو ورورو او عزیزانو ملمنو ته ډیر سلامونه تحیاتونه او قدرناوي کوم.
بله نورزاد صاحب، دلته موږ دو ملمنو د دغه پیښې دوه بیلابیل اړخونه رابرسیره کړل. د شریف الله هوتک د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وویل چې علیپور هلته په سیمه کې ناقانونه وسلوال لري او دغه نښتې یا دغه حادثه چې رامنځته شوې و د هغه لخوا ولسوال چې د بې سودو د دوهمې حصې لپاره ټاکل شوی و ټول د دې ولسوالۍ هغه څه وسلې او مهماتو نیولي و له دو میاشتو راهیسې او هغه یې نه تسلیمول، او کله چې دوه نوي قمندانان د بې سودو لومړۍ حصې او دوهمې حصې ته ځي او هلته مقرریږي او دوی غوښتل چې باید په سیمه کې خپل دغه دولتي واک ټینګ کړي او هغه وسلې او مهمات چې مخکې د دولت ملکیت دی او هغه ترلاسه کړي، دوی مقاومت کوي او په دغه مقاومت په نتیجه کې دغه حادثه رامنځته کیږي. اما توانا صاحب بله خبره کوي، وایي چې دلته لمخ کې هم ظلمونه کېدل او علیپور د خپل ولس د دفاع لپاره مټران غړل دي او هلته امنیت او قراری و او هیڅ التیادی دي نه و چې باید امنیتی ځواکونه داسې اقدامات وکړي. تاسو څه وایئ؟
دې دواړو ته اعترامونه کوم. د بې سود لپاره د حکومت وتل د حکومت په ګټه نه و. دا دو بجې مازیګر شاوخوا په دې کې کال کې دی یو لسمه میاشت یو لسمه ورځ و چې د میدان وردکو په بیسود ولسوالۍ کې په بې ګناهان خلکو او مدني تظاهرات کوونکي باندې ډز شوې. د علیپور خلک د دوی په منځ کې نه و. د عیني شاهدانو په وینا د علیپور سړی شتون نه درلود. یو شمېر خلک راټول شوي و تر څو د دوی څخه وغواړي چې د ولسي ساحه ګډوډ مکوي او د سولې ساحه ګډوډ مکوي او پرېږدي تر څو د دوی په سیمه کې ماشومان او میرمنې ونه ویني. په دوی ترمنځ کې ماشومان او سپین ویښتانو خلک هم و. په دریو ولسوالیانو کې په دریو ولایتونو کې د درې سوه درې ویشت پولیس ځانګړي قطاعاتو په خلکو برید وکړ. دوی برید وکړ او یولس تظاهرات کوونکي ووژل او تر اتلس ډیر کسان یې ټپیان کړل. هیڅ څوک د ځانګړي پولیسو قطاعات څخه ټپي شوی نه و. د خلکو لخوا ډزې نه وې شوې ځکه چې دوی وسلې نه لرلې. د علیپور سړی په سیمه کې نه و او هیڅ څوک ټپي شوی یا وژل شوی.
دغه معلومات چې تاسو وایي دغه معلومات مو لکوم زی لکوم مرجو ترلاسه کړي دي او تاسو وایي چې په دې کې هیڅ د علیپور
بل دا وروره د عیني شاهدان مونږ ته ویلې دي.
بله
دا خو عیني شاهدان دي او زی هغه راپورونه هم تاسو وګورئ. دا راپورونه چې مونږ ته ورکړي دي زمونږ د اجتماعي ګوند چې دالت کې کسان شته دا هغه ماته را لستلې ده. دا وایي چې د بزو او وژنو ورسته د دوی د دفاع خلکو ته ورغلي او د دوی د هغه څخه اسیران ونیولو او
اول
وهلی او
تاسو
د باندېان ونیسته تاسو الکور په مونږ باندې برید نو
کله چې دا پیښه وشوله د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت وایاند ویل چې د الیپور وسلوال وجل شوی دی او دا هغوی چې د امنیتی ځواکونو سره په تاوتریخوالي او خت دی د کورنوي چارو وزارت یو قانوني مرجع دا وایاند هم طارق آریان دا خبرې کړې دي، یعنی د هغه خبرې تاسو ردوي؟
اثر قاریان درواغ وای پدې کې سرګند درواغ وای د ارخان مشر د میدان وردک والی او ماوین د بامیان والی د پروان والی د بشري جنایت کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل دي د میدان وردک او زنګړی کې ته منسوبین او د میدان وردک او امنیه قماندانانو په مشري پروان زنګړی کې ته څنګه زنګړی کې د بامیان او د ریسو کې ته زنګړی سره یو ځای پدې جرم او د لایزه وجنې کې لاس درلو دوی خلکو ته ویل چې په دې بیسودو راځي او ځنګړي قطعي هدف لومړی د اوچې د ولسوالۍ څخه لیدنه وو. دوی خلکو ته درواغ ویل چې دوی ولسوالۍ امنیه قماندانونو خلکو ته معرفي کوي. دوی راغلل او د بې شرمۍ او سپکاوي خبرې پیل کړه. د خدا خو دې راغله لیکمه د الیپور د سیمې خلکو ته قومي او ملیتي مشر دي. حکومتي تاثیر باید افغانستان په
تاسو لدی مخ کې هغه د هغو خلکو غګونه به مو اوریدلې وي چې د الیپور او د هغه د وسلوالو ځواکونو څخه په سیمه کې ډیر په تنگ راغلي او تر کابل پورې راورسېدل. دوی اعتراضونه وکړل خو تر اعتراضونو هم کوم ځای ونه نیوه، یعنی هلته د الیپور لخوا په سیمه کې پر نورو قومونو باندې ستاسو په نظر هیڅ ظلمونه نه دي شوي یا نارواوي نه دي شوي؟
تاسو کولای شئ چې په خسرګند او روشانه وای ماته چې وو دا خلکو چې غلطي او دا خپل شکایت لا هغه کسان په کابل کې راولې ده
دا د څو زل شول چې حتی د ازادي رادیو تر دفتر پورې خو هم راورسېدل. تاسو به حتما چې دومره نږدې دغه د بي سودو موضوع څارئ نو حتما به په سیمه کې چې تدسیږي او د هغو خلکو چې د مقابل لوري دي د هغو غږونه به مو هم اوریدلی وي. حتما د ټولنیز عدالت ګوند خو همدغه نوم نه پیدا ده چې باید دقیقه او درسته څېړنه وکړي او حقایق معلوم کړي ځان لپاره. البته
په دې کله دتا سره موافق کوم او انداسې دا ورته چې دوه ځله لا غوینه یو نه خطر خلکو سره شوې دوه یو دا و چې د کسانو څخه دې په مشتي په دا ځای کې راغلی وو هغه علي پورته زهر ورکړل هغه ته څلور کسان ته زار ورکړ. دا یو ځل و چې هغه ته حمله وکړه او دا لزونی دا ځلا شوه او بل ځای کې لاړو او د بلې و د بدخشانیانو چې یو سړک ته جوړول په دې کې پروش کال کې دا یو سړک ته جوړ کول په دې
سړک
کله کې جوړ کول هغه ترمنځ یو نښته وشوه او د هغوی بیا جګړه پیل شوه. دا الیپور هغه خلکو هغه ته وویل چې ولې زمونږ منطقوي کسان تاسو په دې انکشاف دې هات کانټراکټونه نه نیسي چې ټولو له شمال نه راولي ایس ټوک له منطقې نه نیوي. دا خو شاید هم الیپور او خلک کسان نه دلته یو لاس پورته کولې
هغه
چې او ترمن دواړو
نورزاد صاحب مننه کور ودان هو تک صاحب تاسو درزو ډیر وخت نه لرو. البته یوازې ودق خیپات دي کلن راته وای چې د توانا صاحب سرګندونی مو واورید مخکې او بیا هم د نورزاد صاحب دغه وضعیت چې اوس په سیمه کې روان دی آیا حلار اداده چې هغه پلاوی چې هلته درشي حقایق معلوم کړي او که د دې لپاره یو جدي او دایمي حلار پکار ده؟
مننه اول خو همدل خپل په دلیل پر موبایل کې حقیقتیا به کمیشن چې ټاکل سمه د ایراسي خپل نچېړل نه پایل کې ترغو دي چېړونو پترات کې حقیقت پیدا سي د ملت او د ملت سره د غاصدي د موضوع او حقیقت او واقعیت معلوم سي. بیا د موضوع اصلي او دایمي حل دا چې هغه د الیپور همدارنګه د ډیټل یا سره د نن دولت سره متغام کول دي یا په یو قانوني چوکاټ کې دوه ته مسیر ټاکل دي ترغو دي زرجات په سیمو کې د نړۍ سیمې د امنیت او د دفاع په خاطر باندې په رسمي چوکاټ کې فعالیت وکړي ترغو پورې چم پاسوخوي هم مسولیت پذیري ولې دا دلته اوس کورې دا ورو نه کارا کارا په ټیټو نه په دغه سیمه کې
پلوې سرخوګي بدل سوی دا د دوی ظلمونه د دوی کړنې د دوی فعالیتونه واقعیا هم خپل اثر دی بل نور قومونه په جای پرېږده د هزاره وګړو په مقابل کې دوی په سیمه کې سره له ټولو پروګرامونو د دولت نه که غنیزې پروژې دي که نورې پروژې دي همدارنګه که د مخابراتي کمپنۍ فعالیتونه دي له دونه بوج اخلي سره حتی د سیمه کې سره تجاران خپله چې هزاره توکمې ورونه دي د کړنو فعالیتونو له لاسه نور سره یعنی خپل سیمې پرېښودې راغلې کابل کې سرمایه ګذاري کوي
ستاسو په نظر لوړ پوړي حکومتي چارواکي د دغه ستونزې د دایمي حل لاره کې پاتې راغلي دي؟ لدې مخکې په اوروزګان کې شکایتونه لالي پور نه وو په میدان په دغه راز غور کې وو، نوموړی تورن شوی وو، نیول شوی وو، بیرته د ولسمشر د لومړي مرستیال سرور دانش په وساطت یا د هغه په منځګړیتوب خوش شو او له دننه ځینې ضمانتونه هم واخیستل شول.
دا پښتو کې متال لمنه تاسو ته متال کوي ماره لنډای کومړی نه کوي حکومت په امر نیول کې دا سړای سره دا نور به هڅه وغټه کوي دا ډاله تقویص ما کچيري د ولسمشر دویم مرستیال په امر الله کې سره دا سړای قانون تطبیقی وای تر وو قانون کې تطبیق شوی وای نن به دا مشکل و د دېستانه بي ګناه کسان یا ګناګار یا سره دې ته پیښه قربانيان دا پیښه مې سنور راتللې اولې دا شاته دا دل الله بيګريان لري په دیننه حکومت کې پولیس مشري مانې کې په اجرایي ریاست کې غاټي پایې په سيدي او د سيدي همدارنګ د سیمه استخبارات د دیوي په تمویل تجزیه تاسو کدي دوی سلاګان یو ګورې دا موضوع حل د سره آیا ولسی پاتون سره د تروسه پولیس سره د سنایپر همدارنګ سره انفو همدارنګ شانس دې د حکومت کې لدې معلوماتي ته دا دوستان سره د برنامه چې لدې شاته تمویل کیږي حتی دوی سره د نړۍ په کچه سره مطبوعاتي چینلونه دوی ته سره مختلفو برخو نه کمپاین کیږي مرستې راټولې کیږي او دلته سره د مظلوم او غریب خلکو د وزلو لپاره دا ډاله تمویلېږي. نو زموږ هیله ده چې حکومت د میدان وردګ ولایت په دغه لنډي مار ته نه پرېږدي دا مار یا مړ کی یا د سان کی کم نو ملات نو په دې ځای کې خپل سره نه پاتون کې بیا به معلوم شي سره چې دا سړی سره حکومت اسلامي ته څنګه ولوسي دا ته هم ازاري سره چې دا وکړي دي هم پښتون هم تاجک دا د ټول ملت په مخ باندې سره چې سرطان غو دادن.
بله او تاسو ډیر مننه کور ودان توانا سب ډیر وخت نه لرو کته صورت وای چې پر علي
تشکر
علي پور باندې دغه
غپای هوتک او میمن دیګون دغه شمار ما کاملا شویدو متاسفانه آقای هوتک ما از نزدیک نشناسه هم خود زیاده هم دقیق قضایا دست داره در تبلیغات سود دست داره تمام اتهاماتی که اینا وارد کردن همه تمامش بنیاد ندارن اساس ندارن. اگر حکومت و یا همون پیشتر که شما یادآوری کردین که یک بخش از مردم شکایت کردن تا حتی تا رادیو آزادی تا شورای امنیت تا کجا را به ما از تمام جوانب حاضر هستیم آماده هستیم که یک هیئت حقیقت‌یاب بی‌طرف نه که طرفدار ما نه طرفدار یک کسی دیگه ما خدای نخواسته در مقابل هیچ قوم قرار نداریم فقط ما در مقابل تروریست ها و طالب ها و کوشی هایی که اینجی بخاطر غارت از این مردم کمر خود بسته کرده ما در مقابل از اونا قرار داریم و حال هم کسایی که در این ساحه شهید شده تمامش افراد ملکی هیچ گونه صلاحی همراه از اونها نبوده تمامش متنفذ از 15 ساله بلی. گرفته تا 80 ساله ما شهید داریم در اینجا تمام اتهامات کنار چی کردن ما فقط خواهان از هستیم که هیئت بی‌طرف تشکیل شوه که در اونجا از خود مردم شامل باشه از پارلمان شامل باشه از تمام بخشا شامل باشه به قضیه را از نزدیک بررسی بکنه ما در اونجا آمادگی خود داریم و تمام اتهاماتی که اینا قلمداد میکنه و یادآوری میکنه همیشه یک اتهام هستن اینایش همه یک
کوروادان
اتهام هستن. بله
کوروادان ده عبدالغنی علی پور ده دلیپ استازیتوب ده هغه ویاند محمد حسین توانا، دغه راز د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد، او د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک چې زموږ بلنه مو منله او په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو. زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.